مننه آراش همایون، تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې درای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دا راپور هم اوري چې په عراق کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. نن جمعه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې 4. افغان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو په فاریاب کې د ملکیانو کورونه سوځولي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوه قومندان په ګډون 8 وسلول وژل شوي دي. په عراق کې په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بادمرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږکال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قومندان په ګډون د 8 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوان قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قومندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پانی زیاتی وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایل نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپل اونیزه خبر پانی کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 4000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پانی کې یادونه سوي چې د سشکل له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215,000 بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,500 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. په داسل کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غزيږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سویو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسېد. د روغتیايي کارکونکو په وینا په خوډب کې دغه راز 600 تنه نور اعتراض کوونکي او دولتي ځواکونه هم ټپیان سوي دي. مظاهراتیانو پرون د حکومتي ځواکونو لخوا اعلان سوي ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پره کولو لپاره له وشکې هون کې غاز د وبول پایپونو ربړی مرمیو او حتی حقيقي مرمیو څخه کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګری ملتونو په جلا بیانونو کې دوړو خوته د زغم سپارښتنه کړې ده. په عراق کې روان اعتراضونه چې د سه‌شنبې پر ورځ پیل شول، ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډېرې اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د غزیدو په حال کې دي. د اوکراین لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استازي کورت وولکر پرون د اکتوبر پر 3 د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استمایه غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په قضیه کې د څېړنو په لړ کې چې د ډیموکراتانو په مشرۍ ترسره کیږي جوړه سوې وه. وولکر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړنی چارواکی دی چې د استازو د جرګې دریو کمیټیو ته په دې برخه کې توضیحات ورکوي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر څخه د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې ده او که څنګه. بایدن د امریکا د 2020 د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو کاندیدانو څخه دی. ښاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکران کې په سیاسي فعالیتونو او تجارتي کاروبار کې په فساد تورن کړي، خو د خپل ادعا د ثبوت لپاره یې هیڅ راز اسناد نه دی وړاندې کړي. یوې نامعلومې سرچینې ادعا کړې چې ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي، خو ترامپ دغه ټلیفوني خبرې یوه عادي مکالمه بللې ده. وولکر تیره اونۍ د اوکراین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قوماندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلولو جزوتمونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په کار ده چې روسیا په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي څو دا کار وسی. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي، انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره سي. د 2014 د کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درای ورکوونکو شمیر اعلان کړ. یو څارونکی بنسټ وایي
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې کاغذ مراکز دي، کاغذ
دا هم وویل چې په خوست کې کوچیان شکایت لري چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري.
تیار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په مسایل، د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلو مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو سمسونه هم خبرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم. دا هم اوري چې په کونړ کې لا هم ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري.
تعمیر نه لرو او کوټي د چوپاله ستنی ارته خرابې جباران شمنګه رساتای درسونه نه لکه عربونه خراب دي. دا
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پیراخ کې د مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونی منړی او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. دغه کمیسیون پرون مازیګر د خپلو نویو شمیرو له مخې وویل چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 خلکو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج دوی اونۍ وروسته د تلې پر 28 نیټه اعلان سي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډونوالو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستي نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرای که بر ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
د ټولو رایو شمیر چې موږ ته رسیدلې دي 2,615,890 کسانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې دا ارقام دقیق نه دي. زموږ څېړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیتریک پرته رایې هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیتریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 26,568 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 126 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4902 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایه ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د هغوی د مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده هغې پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې نږدې 2,00,000 کسانو ګډون کړی دی. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو دغه څرګندونې پرون په هغه لویه غونډه کې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کوچیانو د لسګونو مشرانو او ځوانانو په ګډون جوړه شوې وه. دغې غونډې تابعه کوونکي ویلي دي چې له دې غونډې هدف دا و چې د کوچیانو ستونزې او غوښتنې د حکومت تر چارواکو ورسوي. خیل او پدې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال وویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه سره کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورونو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټوبی، د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبه سي ډېر تنګ وي، چې اوبه نشته. بېخي مو اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ مغه کې اوبه چې دا ډېر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سړک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچان چې سر لاسو غریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیو چې عبدالله باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بې سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب الرحمن وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزي نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډېریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزه، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ د زیاتو سیمو په څیر په مرکز اسد آباد کې هم یو شوونځی ودانی نه لري. زده کوونکي په شلیدلو او ریشیرو شو خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې شوونځی ته ودانی جوړ کړي. د موضوع تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
دا د کونړ مرکز اسد آباد کې د دم کلی په نوم منځنی ښوونځی دی چې زده کوونکي په سپیرو خاورو، شین اسمان لاندې او یا هم په داسې شلیدلو خیمو کې په زده کړو بوخت دي چې نه پکې له باد، باران او نه هم د لمر له سوزونکو وړانګو په امن دي. یاد ښوونځی دوه وخته دی چې پکې نږدې 1300 زده کوونکي زده کړه کوي. دوه تنو زده کوونکو ازادي راډیو ته په ښوونځي کې د شته ستونزو په اړه وویل.
نن شرافت الله دی د دم کلی اوسیدونکی یم او د دم کلی متوسطې ښوونځي زده کوونکی یم. شپږمې دال ټولګي زده کوونکی یم. تعمیر نه لرو او کوټې یم. دا چوپاله ستنې هر څه خراب دي. باران شمنګا رسختای درسونه هم نه، لیکن عربونه هم خراب دي. دا انساداری دا زمونږ دا د مکتب ټول دا هر څه خراب.
باران کې منګه چټی کوي زیان نه.
زده کوونکي وایي ښوونځی د تعمیر د نشتوالي ترڅنګ تنگ هم دی او د همدې تنگوالي په وجه یې ټولګي یو بل ته نږدې ناستي چې د نورو زده کوونکو د شور له امله د خپل ښوونکي درس نشي اورېدلې.
زما نوم امرالله دی، د شپږم صنف شاګرد یم. موږ ډېر زیات مشکلات لرو ځکه چې په یو صنف کې درس ویل کېږي. موږ نشو کولی چې موږ ته کوم استاذ درس وایي هغه درس په ښه ډول سره واورو. دې راسته کې 15 صنفونه دي، موږ نشو کولی چې صحیح خپل درس. موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته مکتب ساز کړي، ښایسته مکتب ساز کړي.
دوی وایي په ښوونځي کې دننه او له ښوونځي بهر خاورې او گردونه تنفس کولو سره تیریږي چې په وجه ډېر وخت ناروغه وي.
با چراشی د خاور راځي مونږ جامع ناولې کوي. دا زین اولې مونږ
نم الهام دی. دا تعمیر ډېر خراب دی. دولت د خو کوم دغه دی شو دا چې مونږ دلته راشو جامع دا ټول واړه د لباس ځکه نه راوړي. دلته خاور یم چې بعد راشو دا ټول جامع دا دغه کې خلک تنفس چې خو دا ذهن تم دغه
د یاد خونځي سرخونکې محمد هارون وای د تعمیر نشټوالي لامل د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم غنو ستونزو سره مخ دي.
په دې خونځي کې تقریبا چې یو ډیر سیمپونه دي، دول سیمپونه سار کې راځي، ول سیمپونه پس وخت راځي. دا چې دا خونځي تعمیر نه لري، زده کوونکي او خونکو ټول له مشکلاتو سره مخامخ دي. اته سیم په زمو په خیمو کې چوپالونو کې ناشتي شاګرد غک معلم نه، د معلم غک شاګرد نه وري. دغه ټول مشکلات دي چې موږ وسه مخامخ یو. ادارې زمونږ مرکزی مدیریت سره سیاست زمونږ ډیر اړیکې نیولې. پښنیدونم بار بار کلی
په کونړ کې د پوهنې رئیس مجیبور رحمان همدرد هم ازادي راډیو ته وویل چې د نورو زیاتو ښوونځیو په څیر د دم کلی منځنی ښوونځی هم ودانۍ نه لري.
رښتیا هم دم کلی متوسطه زموږ یو پر نفوسه ښوونځی دی. ډېر زیات شاګردان دي پکې او تعمیر چونکه پخوانه دی، زور تعمیر دی او اتاقونه پکې کم دي. چونکه زموږ شاګردان ډېر زیات دي نو همدغه وجه ده چې موږ متوسطې دوره د دې ښوونځي نه انتقال کړی. عمرا خان لیسې ته هلته زده کړې کوي. یو بخش ابتدایي دوره دلته پاتې ده او هغې ته هم رسیدګي نه کېږي.
همدرد وایي د تعمیر نشتوالي ستونزه یې وزارت او مرستندویه ادارو سره شریکه کړي. څو ځلې د جوړېدو ډاډ ورکړل شو خو هر مرستندویه اداره چې راشي له شپږو کوټو غټه ودانی نه جوړوي. د ښوونځي ځمکه کمه ده. ځمکې ته په کتو باید دلته یو درې پوړیز تعمیر جوړ شي.
نو موږ وزارت ته پیشنهاد کړی دی، پلان ستراتیژیک د لارې دوی کار کوي، دغې باندې چې یو اتاقونه اضافه شي بل دا څو کولیزه شي درې کولیزه شي چې زمونږ شاګردان ته بسنه وکړي هغه ته مراحل کېږي ان شاء الله نږدې ورځو کې مونږ د یو تعمیر د جوړېدو شاهدان یو.
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې 319 بابه یې ودانۍ نه لري، او کوم ښوونځي چې ودانۍ هم لري هغه د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د لیدنې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د طالبانو 12 کسیز پلاوي چې مشري په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا کېده، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. په مقاله کې راغلي طالبانو او پاکستاني چارواکو د افغانستان د جګړې د حل لپاره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې د طالبانو او امریکا څو میاشتنۍ خبرې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپتمبر په 8 لغوه شوې. د طالبانو د دغه پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب مشرانو ته د هرکلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال فایز حمید له نورو چارواکو سره ولاړو. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوې مقاله کې راغلي جنرال حمید د ملا برادر په شمول ټولو ته په غوږ ستړي مشه ورکړه. په دوام کې راغلي ملا برادر چې په 2013 کال کې د افغان سولې د اسانچاري په هدف د پاکستان لبنده خوشی شو، کلونه کې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI لخوا د CIA په همکارۍ نیول شوی وو. پاکستان ته د طالبانو پلاوی داسې وخت سفر وکړ چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد کې ده. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا د خاص استازي دا سفرونه چې تصادفاً په یو وخت شوي ښکاروي چې پاکستان غواړي د خبرو د بیا پیلېدو لپاره همکاري وکړي. پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان حکومت توند خبرګون پارولی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي پاکستان ته د طالبانو سفر د سولې لپاره بې ګټې دی او پاکستان که رښتیا همکاري غواړي په خپل هیواد کې د ترهګر له منځه یوسي. د کرکچ نړیوالې ډلې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې په لغوه شویو خبرو یو اوږده مقاله لیکلې. په مطلب کې لولو متحده ایالاتونه باید یو وار بیا د سولې خبرې پیل او له طالبانو سره خپل هوکړه لیک نهایی کړي څو ورپسې بین الافغاني خبرې پیل شي. د کرکچ د نړیوالې ډلې په لیکنه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو بندول د افغانستان په اړه د متحده ایالاتونو پالیسي له ابهام سره مخوي. دې ډلې لیکلي متحده ایالاتونو په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې لټول د خپل پالیسۍ په سر کې ځای کړ. د کرکچ نړیوالې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د خبرو لغوه کېدو ته په اشاره لیکلي په حقیقت کې د خبرو تر بیا پیل پرته بل کومه خلار مخکې نشته. په مطلب کې راغلي دا خبرې هم باید د افغانانو له شرایطو سره سم مخته ولاړې شي. د دې مقالې په پای کې راغلي د امریکا لپاره دویمه لار دا ده چې په افغانستان کې خپل شته سرتیري وساتي یا یې لږ تر لږه یوه برخه پاتې کړي څو د ترهګرو پر ضد د افغان پوځیانو ملا وتړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 28 ته لوړ شوی دی. دغه مظاهرې چې درې ورځې مخکې په بغداد کې پیل سوې اوس د دې هېواد نورو سیمو ته هم د غځېدو په حال کې دي. ملګرو ملتونو د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د ډیالوګ لپاره غږ کړی دی او د عفو نړیوال سازمان له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر وړاندې د اعتراض په مقصد د مظاهرو لمن د دې هېواد جنوب ته غځېږي، د دولتي ځواکونو په ډزو ګڼ شمېر مظاهرچیان وژل شوي دي. د روغتیایي مامورینو په وینا په اخوډب کې همداراز 600 نور اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون د دولتي ځواکونو لخوا له اعلان شوی ګرځبندي څخه سرغړونه وکړه او د درېمې ورځې لپاره واټونو ته راووتل، خو پولیسو یې د تیتو پر کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز، د اوبو له پایپونو، ربړي مرمیو او حتی حقیقي مرمیو څخه کار واخیست. چارواکو په پلازمینه بغداد کې د سهار له 5 بجو ګرځبندیز اعلان کړی وو، خو له دې سره سره لسګونه اعتراض کوونکي د بغداد په تحریر چوک کې راټول شول. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې دواړو خواوو ته د زغم سپارښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د منځني ختیځ د څېړنو د برخې مشرې لین مالوف رویټرز خبري اژانس ته وویل د عراقي ځواکونو دا کار ډېر ظالمانه دی چې د مظاهرچیانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره له وژونکې وسلې او غیر ضروري ځواک څخه کار اخیستی. هغې له چارواکو غوښتي دي چې د پیښې په اړه بې پرې او خپلواکې څېړنې وکړي. ملګرو ملتونو بیا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دویارچ پرون د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د دې سازمان په مقر کې د خبرو پر مهال د معترضانو پر مړینه خوشحالي څرګنده کړه او همداراز د صدراعظم عادل عبدالمهدي د هغې ژمنې ستاینه یې وکړه چې وایي په دې برخه کې به تحقیقات وکړي. دویارچ زیاته کړه چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې د چهارشنبه په ورځ د اعتراض کوونکو له ځینو مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل د اعتراض کوونکو غوښتنې چې کار، حساب کتاب، ډاډمن عامه خدمات، ښه حکومتولي او اقتصادي اصلاحات دي، مشروع دي. په عراق کې اعتراضونه د سه شنبه په ورځ پیل شول او ورو ورو د جنوب سیمو ته چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي وغځېدل. روان اعتراضونه د صدراعظم عبدالمهدي د حکومت لپاره تر ټولو لوی چلنج ګڼل کیږي. کړکېچ وروسته له هغه لا پراخ شو چې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول په ټپه ودرېدل. په بغداد کې دولتي ودانۍ بندې شوې او پر دې ټولو سربیره شیعه عالم مقتدا صدر د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. امنیتی چارواکی وایي پرون سهار د بغداد په زرغونه زون یا امنیتی کمربند کې دننه 214 وشوي. دا د پلازمینې هغه سیمه ده چې بهرني سفارتونه او یو شمیر وزارتونه پکې دي او خورا کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي. له دې 14 څو ساعته مخکې عراقي چارواکو دې ساحې ته ننوتل ممنوع اعلان کړی وو، ځکه ویرېدل چې اعتراض کوونکي دا سیمه ونه نیسي. تاسو له پیغامونو
نه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورور زر از من زمي شهیدانو ایبینو ماشنه داسې په ځندو په دغه په ستړیا راکوي. دا خو د خدای وروي ته وګورئ دغه اواز له خو وکوي. دغه نظامي شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ورورسېږي، په وخت اکو حقوق ورورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخت خلک ماشان ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال بیا الله ته بل څوک نه لرو، اما بچان د لاسه ورکړه، اما انسانان د لاسه ورکړل، اخر نه اکو حقوق څوک ورکړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان، سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه د احترام تاسو ته پرېږدم. زموږ د وقلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانه راوړي، هغه که بادامې که انځرې، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څوکوي. همیشه یې دا عالي خپل رسمي ماشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانه ډېر ورڅخه بتن
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوردونکو ټلیفوني پیغامونه مو اوردل. ګڼ اوردونکو اسمسونه راستولې دي. نبی الله زابلای له ارغنداب ولسوالی څخه البته د زابل ارغنداب لیکي طالب حیات چې پاکستان ته د سولې لپاره ځي خو کابل ته دی د خبرو لپاره راځي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي لیکلي پر پاکستان باور کول اصلا پر دشمن باور کول دی. د پاکستان وادي د په خبره چې درواغ ثابت شوی دی. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکلي که هر افغان د سولې دغه چانس له لاسه ورکړ په دنیا او آخرت کې به مسؤول وي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې تیره شپه په جلال آباد کې تر تیز طوفان وروسته سخت باران وسو. بشیر حبیبزای د لوګر له ازری لیکلي چې تیره شپه په ازری کې هم سخت باران شوی دی. جعفری لیکلي چې د افغانستان کاندیدان باید ملی ګټې په نظر کې ولري نه شخصي ګټې. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې لس ورځې کېږي چې برېښنا نسته او موږ له سختو ستونزو سره مخامخ یو. حکومت یې دغه مشکلاتو ته حل لاره پیدا کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي چې په لوګر ولایت کې زموږ په همکارۍ د ځوانانو لپاره یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی او ځوانان مطالعې ته ورځي. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوي ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له دولت څخه غواړي چې د هلمندي ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي. دلته لیسانس ځوانان په سلګونی دي. دوی ته د کار د نه پیدا کېدو له کبله اکثره نشې ته مخه کوي یا هم افراطیت ته مخه کوي چې بیا د دغه حکومت پر ضد جنګیږي او یا بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي ډول اوړي چې په لاره کې د مرګ ښکار کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیز. افغان چارواکی پر طالبان تور لگوی چی پا فریاب ولایت که دا ملکیان و کورون سوزه ولیدی. بلخوا دا هلمند ولایت چارواکی وی چی پا نهر سراج ولسوالی که پا هوایی او توپچی حملو که دیوه قماندان پا گردون اتتانا وصلوال طالبان پا عملیاتی که وجل سیوی دی. ملګری ملتونه وایي چې روان کال له پایله نږدې 4000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې د فساد او وزګارتیا پر ضد د مظاهرو لمن د دې هوا جنوب ته غځیږي. د دولتي ځواکونو په ډزو د وژل سوو مظاهراتیانو شمیر پرون 28 ته ورسید. د اوکراین لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي کورت وولکر پرون د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې استماعي غونډې ته حاضر سو. دا غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضا په قضیه کې د څېړنو په لړ کې رابلل سوې وه. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قمندې لاندې پوځي ځواکونو او وسلوالو جزو تامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی دی. مهمو خبرونو لندیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نور خبرونو تفصيل زموږ پر ویب سټ لوستلې سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب سټ آدرس ته. د خبرونو په پات دي شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې کور کلی اونیز پروګرام پایل سي نیمه نړۍ د شوزو خاص پروګرام به سره واورو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. پروختیا کورنۍ اړیکو او پټولنه کې د خزي ارزښت یا کرامت او احترام څومره د اهمیت وړ دی. دې موضوع ته د نه پاملرنې په صورت کې خزو او په ځنګړي توګه نجونو ته کوم ستونزې پیدا کیږي؟ آیا په اسلام کې د خزو کرامت او احترام ځنګړي ځای لري؟ قانون په دې برخه کې څه وایي؟ د دې اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې زموږ همکارې تمنا واحدی په دې موضوع یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې یې د خزو ستونزې او د کارپوهانو نظریات راټول کړي دي. ترڅنګ به یې د موضوع په اړه د عامو خلکو فکر او نظر او د کارپوهانو نظر له تاسو سره شریک کړو. خو اوس راپور اورو.
ویل کیږي چې د جرمونو له ډلې څخه یو مهم جرم د انساني کرامت او ارزښت نه پاملرنه ده چې په هغه کې انساني ارزښت په ځانګړي توګه د ښځو ارزښت تر پښو لاندې کیږي او ضرر ورته رسیږي. ډیری نارینه د واک او قدرت څخه په استفادې کوښښ کوي چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړي، سپکې سپورې ورته ووایي او د هغې انساني ارزښت تر پښو لاندې کوي چې دا نه یوازې کورنۍ امنیت او سوکالۍ له خنډ سره مخ کوي، بلکې په کور او ټولنه کې د ښځې انساني ارزښت ته ډېر زیان رسوي. اروایي، جسمي، اقتصادي او جنسي اړخونو ته په کتو د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی او هغوی ته په کمه سترګه کتل د هغوی انساني ارزښت او شخصیت ته د کم کتلو په معنې ده. د بیلګې په ډول په افغانستان کې ښځې او انجونې د نارینه وو د خدمت، کار او حواس لپاره استفاده کیږي او له هغوی څخه د نوکری په توګه ګټه اخیستل کیږي. په دغه ډول کورونو کې ښځې له نظر ورکولو، کار زده کړو او حتی یو مناسبه انساني ارزښت څخه چې د هغوی طبیعي حق دی لرې پاتې کیږي. کله خو داسې هم کیږي چې ښځو ته د کورنۍ د نورو غړو په مخ کې بد رد ویل کیږي یا هم وهل او رټل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکې زکیه یو له همدغو متضررو ښځو څخه ده چې وایي د میړه او لورونو لخوا ښکنځل او رټل شوې چې د ویښتو د شمیر په اندازه یې ژړلي، خدای فقط صبر کړی.
اوړه نه راوړي، غوړي نه راوړي چې چی او ته تیار کړو. هغې ته پاسم چې دی مونږه وخي ټکی هېڅ پهت په دغه باندې مونږ نه پوهېږو چې مونږه د سړو سره څه رقم وغږېږو. سړی سم راویه نه کوي، مریضان شو شپهخانۍ ته هم نه وړي چې لو ساتو جامې مونږ ته نه اخلي، او دغه د زمونږ بچو سره هم سم راویه نه کوي چې مونږه ووخي زمونږه واړم کې شي کینه په جانا شي چې زمونږ مور کې تو ګناه ته چې زمونږ مور تاسو وخی او ټکوي.
زموږ په افغاني ټولنه کې د ناسم او بد فرهنګ د ریښو له وجې د غیرت او نارینه توب څخه په استفاده د کور نارینه د ښځو شخصیت ته پسپکه ګوري. همدارنګه دوی فکر کوي چې ښځې د همدې ناسم عمل وړ دي. بیا هم زکیه وایي
ډوډۍ خو خوره، ماشومان دي، ګوا نور دي چې شي پښتنه مه کوه. مونږ سره بیخي د ښځې نظر مونږ باندې نه کوي، چې مونږ انسان په سترګه باندې مونږ ته نه ګوري، سم رویه مونږ سره نه کوي. دا فکر کوو چې لکه د ټولو سړي به همدغسې د ښځې سره به سم رویه به نه کوي، چې مونږ سره دا خپله یوازې خاوند نه، د کور ټول سړي چې دي مونږ سره سم رویه نه کوي.
د ډیری کورنیو د نارینهو لخوا د ښځو شخصیت وژنه او هغوی ته پسپکه کتل هغه هم د خپلو اولادونو په مخ کې کومې ستونزې پیدا کوي. په دې اړه له سمیرا نومې پیغلې څخه اورو. هغه وایي
پلار ته مې مخته کوي چې مور مې وهي، انیا ته مې کاکا مې کنځا کوي، د کاکاګانو ښځې ته مې زیاړې کوي، خور ته مې زیاړې کوي، ټول ته بیا زړه مې په ښځه کېږي، زه ژاړم کور ته، بیا ور کې ته هېڅ نه یي، خپلې ښځې ته یي چې ور کې سما کېنه، مور کور ته دې ماڅه، خور کور ته دې ماڅه، همدغ کوتې کې کېنه. مور چې عامله دار وه هغې ته داسې وویله، کنځا وکړه، بیل چې واخیستله مور ته مې وویله، وژړلم. بیا زه وم خور مې وه، بل خور مې وه، داسې وژړلو کور کې. مور مې داسې ژړېدله، پلار مې وي لاړ وای څه یو ته ونه وایله پلار مې.
آیا په اسلامي نظام کې ښځې د یو ځانګړي شخصیت او کرامت درلودونکې دي؟ آیا په دینی اوامرو کې ښځې ته د کورنۍ او ټولنې په کچه ځانګړې پاملرنه شوې؟ دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي اسلام په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو شخصیت او کرامت ته ځانګړې ځای ورکړی.
په لومړي سر کې نارینه باید د خپل کور د داخلېدو په وخت کې سلام هېر نه کړي. دوهم دا چې نارینه له خپلې مېرمنې سره خبرې باید خوږې او پستې ولري. دریم د کور په تنظیمولو او د کور په کارونو او ډوډۍ پر اخیستلو کې ورسره ګډون کول خپل عادت وګرځوي، او دا نبوي سنت هم دی چې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د کور په چارو کې له خپلو متحرو میرمن